السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې زه سفی ولستن اگزام تاسو هم زموږه لازدي رادیو اوري پروانه خبرونه کې اوري چې امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه نن د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شول. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د چین په لویدیځ کې زورورې زلزلې په یوه غرنۍ سیمه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه کړي دي. خو له هغې مخکې کورني خبرونه لرو چې سید کمال شاه عارف یې دراوروي.
د خبرونو سرچکی ل امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسیرګي لخوا د رای په اکثریت تصویب شول. په فریاد کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمن نشته کې د جندلا په نوم د وسلوال طالبانو یو سمیس کمانډان وجل سوی دی. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میسون د هیواد په شمال کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندیشنه وشوده. د خبرونو تفصیل ل امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسی جرګې لخوا د رای په اکثریت تصویب شول. ل امریکا متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون د 155 حاضر وکیلان له ډلې د 190 مثبت رای تصویب شو. ل شمالي اتلانتیک تړون یا ناتو سره د امنیتي سند لپاره هم یوازې 15 وکیلانو منفي رای ورکړي او پاتې نورو په اکثریت د تړون په مثبت رای تصویب کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا خصوصی 5 کاندیدای بازداریت تصویب شد.
ل امریکا متحده ایالاتونو او ناتو تړون سره امنیتی سندونه د وسنی حکومت د کار په پیل کې لاسلیک شول، خو د ولسی جرګې د تصویب لپاره لسونی راهیسی په دې جرګه کې تر بحث لاندې و. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولس جرګې لخوا د افغانستان امریکا او افغانستان ناتو ترمنځ د امنیتی تړونونو د تایید هرکلی وکړ. ل ارک څخه په خبرسوي خبر پاڼه کې ولسی وی چې شاغلی غنی له مشرانو جرګې هم غوښتنه کړې چې د یادو تړونونو د تایید لپاره په ورته اقدام لاس پوري کړي. خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی د یادو تړونونو تایید ول د افغانستان د ملي حاکمیت ټینګښت او د امنیت تضمین په برخه کې یو مهم اقدام بللی او ویلي دی چې له دغه تړونونو لمخې به د هیواد ټولې امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. په فریاد کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نشته کې د جندلا په نوم د وسلوال طالبانو د وسیمویس کمانډان په ګډون درې تنه وجل سوي او و نور ټپیان سوي دي. د فریاد د والی ویان سید مسعود یعقوبی ازادي رادیو ټول چې د وسلوال نن سهار د خواجه سبز ولسوالۍ د سرحي په سیمه کې وجل سوي دي. نو مور زیاته کړه چې د وسلوال مخالفینو وجل سوي کمانډان تازه دمه د ولسوالۍ ته د وسلوال فعالیتونو لپاره استول سوي وو. د یو بل خبر لمخې د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال مخالفین وجل سوي دي. په نورستان کې د 200 اول سیلاب کلوردو د دوهم لیوا وین هارون یوسف زی ازادي رادیو ټول چې دا وسلوال نن سهار 10 بجې د چنار خور په سیمه کې وجل سوی دی. وسلوال طالبانو تر دې مهاله د دې دواړو پیښپاړه څنګه دی ویلي. او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په شمال کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندیشنه وشوده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شوز او ماشمانو د څنګه مشرې سوریا سوبیرنګ ازادي رادیو ټول چې د کمیسون سرګوازي پروان کال کې په تخار ولایت کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي 104 شپته پیښه سفسوي دي. د بشري حقوقو کمیسون چارواکي په داسې حال کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندیشنه شي چې تیر ورځ په کندوز ولایت کې وخاون خپل میرمن په دزو وجل او وړمرز هم یو وخاون خپل میرمن په بغلان ولایت کې په دزو ووجل. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه سالم احمد سالي وړاندې کوي.
ټاکل سوی د اسرایل یو پوځي محکمه نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو دریو فلسطینی کورنیو دعوا واوري. اسرایلی چارواکو د دغو کسانو د کورونو د نړولو امر کړی دی. د دغو کورنیو پر خپلوانو شک کیږي چې د اسرایلیانو په وړاندې یې حملې کړې دي. معتز حجازي د هغه د اکا زمن اودی او غسن ابو جمال په وروستیو کې د بیت المقدس په ختیځ کې تر دوو بریدونو وروسته د پولیسو لخوا ووژل شول. له هغې وروسته د اسرایل چارواکو د دوی د کورونو د نړولو امرونه صادر کړي. د بشري حقونو څارونکي ډلې له اسرایل نه غوښتنه کړې څو د هغو فلسطینیانو د کورونو نړول د ژر تر ژره ودروي چې پر اسرایلیانو په بریدونو تورن دي. دغه ډله وایي دغه کار جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د چین له لویدیځ نه را رسېدلي راپورونه وایي چې یوې زورورې زلزلې یوه غرنۍ سیمه چې لږو کسانو پکې ژوند کاوه ځپلی او لږ تر لږه څلور کسان یې مړه کړي دي. په پیښه کې 450 تنه نور ټپیان سوي او په دوی کې 240 تنه هغه ماشومان شامل دي چې له یوه ښوونځي پراوتو وه. د امریکا د ځمکپوهنې اداره وایي د ریشتر په کچه 15.9 درجې دغه زلزله پرون د سیچوان ایالت ته نږدې وسوه. د چین سینهوا خبری اژانس وایي په څلورو مړو کې یوه ښځه هم شامله ده. ایالتي چارواکي وایي په پیښه کې دیرش کورونه نړېدلي او څه باندې 2500 نور کورونه شدیدا زیانمن سوي دي. په سیچوان ایالت کې شپږ کاله مخکې هم یوه زوروره زلزله سوې وه چې نږدې 9000 کسان یې مړه کړي وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان سرپرست دیدیر بورګ هالټر مرکزی آسیا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. ده په دې سفر کې د پخواني شوروي اتحاد د 15 جمهوریتونو له مشرانو سره وکتل. بورګ هالټر چې په عین حال کې د سویس ولسمشر هم دی او د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت مشري هم کوي، پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې وکتل. دی له مرکزی آسیا تر روانېدو مخکې د قرغیزستان له ولسمشر الماسبیک الاتامبایف سره خبرو لپاره بشکیک ته ولاړ. د سویس د حکومت په یو اعلامیه کې راغلي چې د مرکزی آسیا په 15 هیوادونو کې د بورګ هالټر خبرې د سرحدونو د کنټرول، شی حکومتوالۍ، د اوږدې مودې لپاره د اوبو او انرژي د سرچینو د ښه تنظیم او د بهرنیو تروریستي ډلو لخوا د کسانو د ګمارلو د مخنیوي په برخه کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر همکاري متمرکزې وي. په اعلامیه کې راغلي چې بورګ هالټر د اوکراین پر وضعیت د اروپا او ایرویشا د امنیت او اروپا د امنیت او همکاري سازمان د روانې غونډې پر اجنډا هم بحث وکړ. ټاکل شوی د دې سازمان د وزیرانو په کچه دغه غونډه روانه میاشت د سویس په بستیل کې جوړه شي. د نیویارک په لویدیس کې د بې سابقه واورې تر اورېدو وروسته د لوی سیلاب د راوتلو خطر پیښ شوی. دغې واورې ګڼ ښارګوټي لاندې کړي، لږ تر لږه 14 کسان یې مړه کړي او د هوا له تودېدو سره نن د لوی سیلاب د راوتلو بیره کیږي. د امریکا د هوا پوهنې ملي ادارې پرون په هغو سیمو کې د سیلاب د راوتلو خبرداری خپور کړ چې په تیرو څلورو ورځو کې پکې 2 متره واوره ورېدلې ده. تر شپږ لکه زیات کسان له سیمې وتلي او په زرګونو نور کسان له څو ورځو راهیسې په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درنې واورې له کبله د خپلو کورونو دروازې نسي پرانیستلی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل کې غواړي د خبرونو بیا هم وګورئ. اول ولې ازادي راډیو پښتو وی پاڼه د ورشي پاتې ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې نن له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي سندونو لپاره اکثریت مثبت رایه ورکړي.
قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا به استثنای 5 کاندیدای به اکثریت شد.
د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د ښځو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالی اندېښمن کړي.
برای ما هم نه تنها قابل نگرانی هستید، یک زنگ خطر است برای کل جامعه.
ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. د خبرونې دویمه نیمایي ډېره برخه د روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسي جرګې لخوا د رایو په غوڅ اکثریت سره تصویب شول. د ولسي جرګې د یک شنبه په ورځ په دواړو سندونو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړې وه او اکثرو غړو د دې سندونو لاسلیک د افغانستان په ګټه وباله. له امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سره امنیتي سندونه د روان کال د سپتمبر په 1 لاسلیک شول، خو د ولسي جرګې د تصویب لپاره له څو اونیو راهیسې په دې جرګه کې تر بحث لاندې وو. د نور معلوماتو له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې څه باندې یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، ولسي جرګې له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي همکاریو سندونه تصویب کړل. د ولسي جرګې اکثره غړي دغه سندونه د افغانستان په ګټه بولي او وایي د هیواد اوسنی امنیتي او اقتصادي وضعیت ته په کتو افغانستان اړ ده چې له پیاوړو هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه ولري. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دې سندونو تصویبېدل اعلان کړل او د جرګې له 1500 غړیو نه یوازې 5 وکیلانو د دې سند په مخالفت کې سره کارتونه پورته کړل. پا په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړي شکر یې بارکزی دغه تړونونه د افغانستان لپاره یو ضرورت بولي او وایي حکومت کولای سي له دې لارې په امنیتي برخه کې اوږدمهاله مرستې ترلاسه کړي.
دا تړون د افغانستان د حکومت د دولت لپاره یو انتخاب نه بلکې یو ضرورت و چې د همدغې ضرورت په حق له باندې د افغانستان راتلونکی زموږ امنیتي سکتور کوای شي چې په اوږدمهاله کې مرستې ترلاسه کړي او افغانستان لپاره انکشافي پرمختیایي مرستې د بهرنۍ وادونه جاری وساتل شي.
اغلې بارکزی د افغانستان له حکومت نه وغوښتل چې د دې سندونو د ټولو مادو په بشپړه توګه عملي کېدو ته پوره پاملرنه وکړي. له متحده ایالاتونو او ناټو سره دفاعي امنیتي سندونه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاحکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم او د ناټو د استازي لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په 1 نیټه لاسلیک شول. له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند له مخې له 2014 کال وروسته به د دې هیواد نظر 800 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. له ناټو سره په لاسلیک شوي سند کې راغلي چې دغه ځواکونه به د 2015 کال په سر کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره نوی ماموریت پیلوي او افغان ځواکونو ته به سلا مشورې ورکوي. د امنیتي او دفاعي سندونو تصویب د ولسی جرګې د ګوتو په شمار غړیو له مخالفت سره هم مخ شول. د دې جرګې غړي عبدالستار خواسی وویل چې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه په 22 مواردو کې د افغانستان په زیان دي او وایي دغه تړون د امریکا د ګټو لپاره جوړ شوی.
دا سند چې ما ډېر دقیق کتلی، دواړه سندونه 22 مورده پکې د اسلام خلاف، د افغانستان ملي حاکمیت پر خلاف او د اتباعو د حقوقو خلاف دواړه سندونه و. دلته فقط یوازې او یوازې د امریکا منافع پکې په نظر کې نیول سوي وي. قطعا د افغانان لپاره نه مادي او نه معنوي مفادات پکې په نظر کې نیول سوي وه. متاسفانه رئیس مجلس اداري پلاوی او ټول وکیلان په معامله کې ښکېل وه. د امریکې سفارت دعوت کړي وه، دوی ته پیسې منل شوي دي، دوی ته مېمانګانې ورکړل شوي دي.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایټالیا، جرمني او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهمو او پیاوړو هیوادونو سره ستراتیژیک موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د افغانستان د قوانینو له مخې ټول هغه سندونه چې له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کیږي د ولسمشر له لاسلیک او د ملي شورا د دواړو جرګو له تصویب او تایید وروسته د عملي کېدو وړ وي.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسي جرګې له خوا د رایو په غوڅ اکثریت سره تصویب شول. نن د ولسي جرګې حاضر نصاب 155 ته رسېده چې په نتیجه کې 50 کسانو د دغه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه باندې 50 کسانو سره کارتونه ورکړل او درې هم سپینې ممتنې او پاتې 149 هم د دغه سند د تصویب لپاره مثبت یا تایید رای وکارولې. همدا شیبه د سیاسي چارو یو تن څېړونکی سمر سیرت له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی سیرت، که زما غوړې مهرباني وکړي وایي چې له امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سره د افغانستان دغه امنیتي سندونه څومره ګټور او څومره مهم دي؟
ډېره مننه. زه فکر کوم د افغانستان او د امریکې ترمنځ چې کوم پخوانی رئیس جمهور ښاغلی حامد کرزي په دوران کې کوم تړون امضا ستراتیژیک تړونه اوس د نوي دولت سره د کوم تړون چې امضا شوی دی د امریکې او د افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون دی، دا ډېر اړین دی د افغانستان د ملي منافعو لپاره. خو بعضې ستونزې دلته شته دي چې دغه ستونزې که چېرته رفع نه شي او د دغې تړون د تدویق دپاره یا د یو ضمانت اجرا دپاره موږ څه یو کمیسیون یا یو بل مورد یا یو بله قوه ونه لرو. زه فکر کوم که دغه تړون د هر خوا نه خصوصا د مقابل لوري نه د امریکې دفاع نه یا د ناټو دفاع نه که چېرته نصب کېږي، د دې د اجرا د ضمانت دپاره به څه شی کوم موردې چې هغې ته مسؤلیت راجع شي او که رس یعنې مسؤلیت به څه شی ډېره زیاته د افغانستان د افغانستان فعلي شرایطو چې موږ ګورو او دغه شرایط څېړو زما لاندې د امریکې دغه تړون چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د افغانستان امنیت دپاره د افغانستان د دفاع دپاره ډېر اړین دی. خو د تطبیق مواردو دپاره څه کول په کار دي؟ ولسي جرګه باید څه وکړي؟ راتلونکی نوی حکومت متاسفانه چې کابینه نه ده معرفي شوې، کابینه باید څه وکړي او د افغانستان دولت باید څه وکړي؟ دغه هغه مهم او اړین ټکي دي چې باید په دې باندې کار وشي.
ستاسو په نظر د دې لپاره چې دواړه لوري دغه موافقتنامې د اجرا لپاره متضمنه واوسي یا ضامن واوسي، څه فکر کوئ که
څه کارونه باید ولري دوی څه کارونه باید وکړي؟
دا یو قابل دی ډېر په تاسو باندې یو غټ بحث دی. فکر کوم دا په دې باندې شي څنګه کولای شو چې دغه تړون د تطبیق لپاره موږ یو خاص او ځانګړی قوه ولرو. دغه قوه کدي د افغانستان یا په نړۍ په نړیوالو شکل باندې وبخي د ملل متحد د خوانی او یا امنیت د امنیت شورې د ملل متحد یا نور مواردی یا د افغانستان او د امریکې ترمنځ شو قوي او واقعي بااعتبار کمیشن وټاکل شي. که چېرې دغه موارد نفذېږي نو د هغې لپاره څه مسؤلیت دی؟ مثلا دلته د تړون نوم دی چې د افغانستان او د امریکې ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون. د امریکې د افغانستان د دفاع لپاره راتلل چې موږ ګورو هغه حالات بهتر شوي دي مګر بهتر شوي نه دي. یا دې د ګوندوی حمله په افغانستان باندې یا انتحاري حمله خصوصا په کابل کې د څو غوڼو ولایتو کې زیات شوي دي ډېر تلفات لرل. د دغه لپاره اوس د تړون تاثیرات هیڅ نشته دي. صرف یو عادي تړون یې مزه شوی ده مګر تاثیرات یې لرلي. یعنې دغه څنګهدنه وکړه چې دغه تړون یې مزه کاملا به د افغانستان په امنیت باندې مثبت تاثیر ولري او ډېر ضرر به د افغانستان د خوار او بېچاره ملت د دې ثمره وګوري. دغه مورید نه دی مراد شوی او یو ستونزه شته.
ښاغلی سیرت، دا به یو ځل بیا هم د ملي شورا بلې جرګې یعنی مشرانو جرګې ته ورځي، هلته به هم د پاسکي وروسته له هغې به د تطبیق وړ وي. تر اوسه پورې هغه مرحله نه ده تیره شوې. تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به هم مثبت رایه ورکړي که څنګه؟ او بیا څومره خوشبینه یاستئ چې وروسته له هغې چې هغوی پاسکي بیا بالاخره د تطبیق زمینه ورته برابره شي او ځینې موارد چې تاسو اشاره ورته کړه هغه ومنل شي پکې؟
زه په دې باندې پوهېږم چې دا باید د ټولو دواړو جرګونو د پارلمان پاس شي وروسته د هغې نه تطبیق مراحل باید پیل شي. مګر اوس د امریکې او د ناتو شتون په افغانستان کې د دغې تطبیق د دغې تړون د تطبیق لپاره کوم مقدماتي کارونه دلته باید شوي وي؟ د بعضې حملاتو مخنیوی باید شوي وي. د افغانستان په امنیت کې حد اقل د فیصدۍ د مخه څو فیصده تغییرات راغلي چې ولس باور کړی په فعلي حکومت باندې او د امریکا او د افغانستان په دغه تړون باندې د ترمنځ په دغه دفاعي تړون باندې. متاسفانه چې لا تر اوسه یعنې هغه حملات د تړون نه مخکې ډېر کم وو. په دغه تړون په امضا سره حملات د مخالفینو یعنې د رد مخالفینو ډېر زیات شوي دي. دا په دې معنا ده چې که د دغه تړون شتون یا عدم شتون هېڅ معنا نه لري. جانب مقابل ته یې هغه مقابل لوري ده چې د افغانستان سره وسله واله جنګ کې مخته د روسا پوری دا چې د هغه د بشار د جرګې نه پاس کیږي او د روسیې تر دې مراحل پیدا کیږي دا په ځای خبره ده. حقوقي مورد هم دغه ده مګر موږ د دې حقوقي نګاره که موږ بعضې معاهدات یا تړونونه وګورو د امضا سره سم د تطبیق بعضې موارد چې هغه باید په مقدماتي شکل باندې تر څو مقابل لوری خوشبین واوسېږي چې هره واقعا د یو عادي امضا سره د یو عادي لاسلیک سره دومره تغییرات راغلي که دا چې ته واقعا دواړه پارلمان او دواړه مجلس ته پاس کړي نو تغییرات به کاملا ډېر زیات راشي. مګر متاسفانه چې هېڅ تغییر نه دی راغلی او حالت ورځ تر ورځې بدترېدو ته پاتې روان دی او ولس په حکومت باندې بې اعتماده دی او بې باوره کېږي.
بلې، ښاغلی سیرت، یو وروستۍ پوښتنه، چیرې دغه واقعا هم هغه څه چې باید وشي او ماسې ترسره شي دغه تړون یعنی د تطبیق زمینې ورته برابرې شي، د نړیوالو په نسبت به د افغانستان هغه تعریف او د افغانستان ځای څومره پورته لاړ شي دې ته په کتو چې امریکا په ټولو هیوادونو باندې اغیز لري؟
زه فکر کوم د دې تړون مزایای ډېرې زیاتې که په واقعي شکل باندې تدریس شي خصوصا د افغانستان لپاره په امنیتي باندې امنیت په بخش کې د افغانستان ارزښت او امنیت نه دفاع د ګاونډیو او نورو هغه استخباراتي او خارجي کاریو چې په افغانستان کې لاس وهي د افغانستان په داخلي چارو کې یعنې ټولو مخنیوی د امریکا او د افغانستان سره په ګډه باندې په کار کې تدریس شي ته واقعا کار وکړي دې مخنیوی کولی شي لکه کردي چې خپل تېر حکومت کې دا خبرې کولې چې د افغانستان امنیت صرف د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده. دغه تله د امریکا په لاس کې ده. امریکا په پاکستان او په نورو سې په مملکتونو باندې کاملا تسلط لري کولی شي چې دغې امنیت کې نو کله چې امنیت راغی مشکل حل شو د افغانستان دفاع وشوله. د افغانستان په عادي ژوند کې کاملا تفاوت راځي. سرمایهګذاري کېږي، کاروبار
بله. د افغانستان د سیاسي چارو یو تنظیمونکی سمر سیرت کور ودان ژوندۍ اوسئ چې په مستقیمه توګه مو له موږ سره په دغې خپرونه کې برخه واخیسته. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، سیاسي څیړونکي وایي چې له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي سندونه چې نن د ولسي جرګې لخوا په اکثریت رایو تصویب شول دا ډېره مهمه او اړینه خبره وه. او خو یو ستونزه چې اوس هم لا پر ځای پاتې ده هغه د دغو سندونو د اجرا ضمانت دی، یعنی دواړه لوري باید د دغه سندونو د تطبیق لپاره زمینی برابرې کړي، او ځینې ستونزې چې لا هم خنډونه رامنځته کړي دي هغه په کامله توګه باندې له منځه لاړ شي. له بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د ولسي جرګې له خوا د افغانستان، امریکا او افغانستان ناټو ترمنځ د امنیتي تړون د تایید هرکلی کړی دی. لارکس خپله خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ښاغلي غنی له مشرانو جرګې هم غوښتنه کړې چې د یادو تړونونو د تایید لپاره په ورته اقدام لاس پورې کړي. خبره پاڼه وایي ولسمشر غنی د یادو تړونونو تاییدول د افغانستان د ملي حاکمیت د ټینګښت او د امنیت د تامین په برخه کې یو مهم اقدام بولي، او ویلي چې له دغو تړونونو له مخې به د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ازادي رادیو ته غواګست کې غواړی زموږ خبرونه راپورونه او مطالب بیا هم وګورئ. اول ولې د ازادي رادیو پښتو پاڼې ته ورشي، پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. همدارسته سو کولای شي په ژوندۍ بڼه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼې واوري، پته د بیا هم ازادي رادیو ټکی اورګ. د فیسبوک پښتو پاڼه هم لرو، کولای شي هلته خپل نظرونه په بیلابیل موضوعګانو له موږ سره شریک کړي، او همدارس نوي تازه او نوي خبرونه هلته وګورئ، پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک میچن چارواکي وي په شمالي ولایتونو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دې کمیسیون د خزو او ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د سانګې مشره سوریا سبهرنګ وي په دې ورسته کې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د تاوتریخوالي جدي پیښې ثبت کړي دي. په همدې حال کې د خزو یو شمېر فعالانه د خزو او نجونو په وړاندې روان تاوتریخوالي د حکومت لپاره یو شرم او آر بولي. نور حال مرزیه احمد زئی په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په بغلان، کندز او تخار کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښې د ټولنې لپاره د خطر یو زنګ دی. دوی وایي د روان کال په شپږم میاشت کې په شمالي ولایتونو کې د خزو او انجونو په وړاندې د تاوتریخوالي جدي او شدید پیښې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د خزو او ماشومانو د حقوقو د ملاتړ د سانګې مشر سوریا سبهرنګ ازادي رادیو ته وویل حکومت باید د داسې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او عاملین باید محاکمه کړي. وای مقتدا پیښې د اندېښنې وړ دي، حتی زموږ ټول کارکوونکو شوک لیدلی او د ټولې ټولنې لپاره د خطر یو زنګ دی. په همدې خاطر په دې وروستیو کې موږ له سیاسي کارپوهانو، حقوق پوهونکو، عدلي او قضایي چارواکو، د مدني ټولنو له استازو، متخصصینو او استادانو سره جلسې درلودې څو د دې پیښو علت څه دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د سکل په لومړۍ شپږم میاشتو کې دوی د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2400 پیښې ثبت کړي چې اکثره په شمالي ولایتونو کې دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښودل شوې چې د شمې په ورځ د کندز په خانواتو ولسوالۍ کې یو کس خپله مېرمن په ډزو ووژله او خپل خواښې او خسرې ټپي کړ. له دې یوه ورځ وړاندې په بغلان کې یو خاوند خپله مېرمن چې د درې ورځو ناوې وه او د واده جامې پتان او لاسونه یې لا په نکریزو وو ووژله او په تېښتې بریالی شو. له دې پیښې څو ورځې وروسته اخوا په تخار کې پیوې درې کلنې نجلۍ جنسي تیری وشو. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتوالي نړیوال سازمانونه هم اندېښمن کړي، او تیره اونۍ د بښنې نړیوال سازمان وویل چې په تخار کې په درې کلنې نجلۍ تیری کوونکی باید محاکمه شي. په همدې حال کې د ښځو چارو یو شمېر فعالانې د میرمنو او انجونو په وړاندې روان تاوتریخوالی د حکومت لپاره یو آر بولي او وایي امنیتي ارګانونه باید د دې پیښو مخنیوي ته اقدامات وکړي او عاملین د قانون منګلو ته وسپاري. د افغان میرمنو د ټولنیز بنسټ مشر فتنه ګیلانی له ازادۍ راډیو سره په دې اړه خپل اندېښنه داسې شریک کړه.
یا حکومت په افغانستان کې ورځ په ورځ په ځای د دې نه چې کم شي هغه زیاد وشو. همدا ښکاره کوي چې په دا دیالس کال کې په دغه نظام کې اراده، جدي اراده موجود نه وه. خو زه ډېر زیات متاسف یم چې په یو ملک کې ټول خلک مسلمانان دي او په یو اسلامي ملک کې دغسې مثلا خشونتونه په من کې راځي، دا یو شرم
او لوی خپګان دی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي په شمالي ولایتونو کې د خپل سر یو قمندانانو او زورواکانو موجودیت د امنیت نشټون، غچ اخیستل او نور مسایلو دا زمینه برابره کړي سو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد له ټولو امنیتي ارګانونو څخه غواړي سو د ښځو د تاوتریخوالی عاملین ونیسي او مجازات کړي. دوی تاکید کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه دي د نورو د عبرت لپاره هم په دې اړه له پوره جدیت کار واخلي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اس ازادي راډيو ته وایي چې د سهار لوو د ماخام تر وو پر سره شر 15 اف ام او 12 شپګنی منځنۍ ته په ټوله افغانستان کې خبرونه لري. ازادي راډيو هر ورځ د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوي او په دې خبرونه کې خبرونه راپورونه مطالب خبريږي. تاسو کولی شئ د ازادي راډيو ټوله خبرونه مطالب او راپورونه د ازادي راډيو پر وېپانه هم پیدا کړئ. پته د ازادي راډيو ټکی اورګ، د ازادي راډيو د پښتو فیسبوک پانه خوښول هم مه هیروي. پته د facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې سیمه ییزې مسلې ته. ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. لویدیځو ډیپلوماتانو هم په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پروانو خبرو کې د جدي اختلافاتو خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
ایران وایي د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو هر اړخیز توافق ښایي سبا ترلاسه نه شي. د خبرې د ایران د محصلینو خبري اژانس اسما په ویانا کې د ایران د یو مرکچي له قوله کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو لپاره سبا یعنی د نومبر 4 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمینه ویانا کې په دې اړه خبرې تیزې کړې دي. د ایران اسنا خبری آژانس په ویانا کې د ایران د مرکچي پلاوی دی وغړي له قوله چې نوم یې نری څرګند شوی ویلي، کم وخت چې ورستۍ نیټه ته پاتې دی او یو شمېر مسئلو ته په پام سره چې نور بحث ته اړتیا لري او باید حل شي، دا ناممکنه ده چې د نومبر 4 نیټې پورې یو نهایي موافقه ترلاسه شي. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې که د یکشنبې تر شپې پورې موافقه ترلاسه نه شي، یو له انتخابونو دا دی چې د خبرو د غځېدو په اړه بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وروستۍ پړاو د سیشن بي پورس اپیل کړ. د دغو خبرو هدف دا دی چې تهران له خپل اټومي پروګرام څخه خلاص واخلي او په بدل کې لویدیز هم پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په روانو خبرو کې برخه اخیسته پرون په ویانا کې وویل، دواړه لوري سخت خبرې مخ ته وړي خو تر اوسه پورې جدي اختلافات په خپل حال پاتې دي.
جان کیری وایي دلته زموږ خبرې اترې د یوې پیچلې مسلې په اړه ډېرې ستونزمنې دي. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې په احتیاط پرمختګ وکړو، خو دا مهال لویې فاصلې موجودې دي چې په نږدې کولو یې کار کوو.
ایرانی او لویدیځو ډیپلوماتانو چې په ویانا کې د روانو خبرو له جریانه خبر دي، رویترز خبري آژانس ته ویلي چې دواړه لوري د ایران د یورانیمو د غني کولو، د وړتیاو او د بندیزونو د لرې کولو په اساسي موضوعاتو کې ډېر سره لري دي. ایران د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې د هیواد د اټومي وسلو د تولید په لټه کې دی.
و موریدل چې ایران وایي د دې امکان نشته چې تر سبا د نړۍ له قدرتونو سره یو موافقه ترلاسه شي. د خبرونې پښیبو هم د افغانستان د نن انرس د چاپی ورسپانو په اړه د ازادي رادیو د خبريال غوړ چانه ته وکړو.
کابل چاپ ورسپانو نن په خپل غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید او په دغه ایواد کې د امنیتي وضعیت په اړه لیکنې کړې دي. وی ساو ورسپانی په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د تمدید په اړه د ملي شورا د غړو نصره خسته چې د امریکا د کار د جګړې د نوي فصل پیل او د امنیتي تړون او اساسي قانون خلاف بللې دي. په مطلب کې د نیویارک ټایمز او ورسپانی په حواله راغلي چې د ولسمشر اوباما د دې امر لمخې به امریکایي جټ او بي پيلوټ الوتکې لښته لږه د یو بل کال لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. سرنوشت بیا په خپل سرمقالې کې پر همدې موضوع لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د جګړې دوام د امنیتي تړون او شیکاګو کنفرانس دغه توافق خلاف عمل دی چې لمخې امریکایي ځواکونه به تر روان کال وروسته په افغانستان کې یوازې د روزنې ماموریت پر مخ وړي. محور ازادي ورسپانی په لومړي مخ کې په افغانستان کې پر وروستۍ نامنۍ د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه مطلب لیکلی دی. په مطلب کې د ملګرو ملتونو له لوري هغه اعلامیې ته اشاره شوې چې پکې د دغه سازمان یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې پر وروستۍ نامنۍ اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان له حکومت او خلکو سره د خپلو دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړی دی. ورسپانې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې له لوري په خپلې سوي مسودې کې د دغه سازمان له غړي هیوادونو غوښتل شوی چې ترهګرو ډلو ته د خوندي ځای د برابرولو او اقتصادي همکاریو ډاډ وکړي. خو په مطلب کې په ځانګړې توګه د یادونې یادونه نه ده سوی چې کوم هیواد په افغانستان کې له ترهګر ډول سره اقتصادي همکاري کوي او یا هغوی ته خوندي ځایونه برابروي. او په پای کې ویسا په ملګر ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه لیکلي چې وایي له دې وروسته د شاو بد وسلول خبره له پاکستان سره مطرح نه ده. په مطلب کې د ملګر ملتونو لپاره د پاکستان د دایمي استازي مسعود خان څرګندونې نقل سوي چې وایي افغانستان او پاکستان به په یو ګډه او پیاوړې اراده د ترهګرۍ او نورو ګواښونو په وړاندې مبارزه وکړي. په داسې حال کې چې د همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې بیا د نورستان په کامدېش ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستې د سلګونو وسلوالو پرونۍ حملې ته هم اشاره سوې چې د څو ساعتونو لپاره یې دوام وکړ او پکښې د چارواکو په خبره لس وسلوال او دوه امنیتي سرتېري وژل سوي دي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. سید کمال شارف ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغه وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
ل امریکا متحده ایالاتونو او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولس جرګې لخوا د رای په اکثریت تصویب شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولس جرګې لخوا د افغانستان امریکا او افغانستان ناتو ترمنځ د امنیتي تړونونو د تایید هرکلی وکړ. په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نشته کې د جندلا په نوم د وسلوال طالبانو د وسموس کمانډر په ګډون درې تنه وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندیښنه وشو ده. ټاکل سوی د اسرائیل یو پوځي محکمه نن د بیت المقدس په ختیځ کې د میشتو د درې فلسطینی کورنوي دعوه واوري. د چین لویدیز نه رسیدلي راپورونه وایي چې وی زوروري زلزلې یو غرنۍ سیمه چې لږو کسانو پکښې ژوند کاوه ځپلې او لږ تر لږه څلور کسان یې مړه کړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرپرست ډیټری بورګ هارتلر مرکزی آسیا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه. او د نیویارک په لویدیز کې د بیساري واورې تر اورېدو وروسته د لوی سیلابو د راوتلو خطر محسوسوي.
محترم اوریدونکو، په مخکړی اقتصادي خبرونو ته تکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اقتصادي غونډه به ډیر ژر په واشنگټن کې جوړ شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خوند ویان هاشم رسولی د اکشن بیفورز ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان او امریکا سکتوري مقامات، پانګوال او سوداګر ګډون وکړي. ویل شوی دی چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو پر اقتصادي وضعیت، په افغانستان کې پر بهرنۍ پانګونې او د بهرنیو پانګوالو لپاره د اسانتیاو په اړه د افغان حکومت د ژمنو پر څرنګوالي خبرې وشي. ویل شوی چې دغه درې ورځنۍ غونډه به د دسمبر میاشتې په نهمه نیټه په امریکا کې جوړه شي. د کندز ولایت د سپینزر فابریکې په بندېدو سره د مالوچو په کښت کې کموالی راغلی دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤل وایي د سپینزر د شرکت په بندېدو سره او بهر ته د سوداګرو لخوا د مالوچو د صادراتو تر کمېدو وروسته بزګر نور د مالوچو محصولاتو ته زړه نه ښه کوي. د کندز ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست مشر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته ویل چې روان کال په 3400 هکتار ځمکې کې مالوچ کرل شوي وو چې تر 1000 ټنه ډیر حاصل یې وکړل. د په داسې حال کې ده چې تیر کال تر 1000 هکتار زیات ځمکې کې مالوچ کرل شوي وو چې په یو کال کې 2000 ټنه حاصل درلودل. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اتزاقي موادو بیې د پاکستاني اوړو یو اومنۍ بوجي 1350 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 2200 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجي بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1250 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1000 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنۍ
س سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. ما فرشتان دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام یا ریزش صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب امید احمد فیضی متخصص داخلی اطفال مهمان ما هستند و در مورد این بیماری بر ما معلومات میدن. شما هم اگر کدام سوالی در این مورد دارین، همین حالا میتوانید با شماره های 0799-20-35-40 و 0800-22-755 در تماس شده و سوالاتتان را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد امی بیماری سینه و بغل یک معلومات کلی بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دستندرکاران شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم می‌دارم. سینه و بغل چون حالا یک موسم زمستان است و سینه و بغل از جمله امراض موسمی است که اکثرا در زمستان واقع میشه، در بهار تابستان هم مصاب میشن اشخاص، ولی بیشتری واقعشون در زمستان مصاب میشه. یک مشکل است که سیستم طرق تنفسی مصاب میسازه، چی باکتری ها باشه چی وایرس ها باشه، از هر طریقی باشه در سیستم تنفسی میکروب مداخله میکنه، مشکلات را ایجاد میکنه و شامل چندین بخش میباشه. ولی بس تو موم مردم عامی به نام سینه و بغل یاد میکنه که ما میتونیم در بعض اوقات کامن کولد یا ریزش بگوییم، در بعض اوقات نمونیا یا سینه و بغل مشخص است و بخش دیگهش که به نام برونشولیت یاد میشه. این تمام شعباتش است که در نظر مردم عام به نام سینه و بغل یاد میشه.
تشکر دکتر صاحب. کدام علل و عامل باعث بروز امی بیماری سینه و بغل در کودکان میشه؟
سوال خوب است. اطفال چون سیستم معافیتشان، سیستم مقاومتشان نظر به اشخاص دیگر، نظر به کهنسالا ضعیف است و پایین است، بنان همو کوچکترین یا ضعیفترین میکروب که از هر طریقی باشه داخل سیستم طرق تنفسی شوه، در نوزادا، در اطفال، در اطفال بزرگتر باعث سینه و بغل و هرگاه میکروب در پایین ترین نقطه سیستم طرق تنفسی که همون پارانشم ریه یا پارانشم شش یا نسج شش یاد مگذبونه مداخله کنه، باعث سینه و بغل یا باعث نمونیا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. امی کودکان نسبت به بزرگسالا زود مصاب میشن، دلیل از این هم گفته میتونین چرا؟
همون تو که ذکر کردم چون مقاومتشون ضعیف است و همیشه با محیط سر کار دارن، میبرن بیرون میرن
غیر از هوای سرد تاثیر دیگه کدام مرض است. دکتر صاحب شنونده ما را میبینیم که اینا چی گفتنی دارن، باز بعدن روی مسئله صحبت میکنیم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام برادر، بفرمایین.
علیکم سلام دکتر صاحب، سلام های ما را تقدیم کنیم. ما لنگول بودم از ولایت غور به شما و تماشیم از ولسوالی پسوان غریه خوبی بیگی. ما مردم ولایت غور که هستی نیجی کنی دکتر هستی که ما و یا با کاول میاریم یا با پاکستان میاریم خورتککای خور. اینجا ریزش میگم، این ریزش دانای خورد است، دانای سرخه میگم. ما مردم همین هم کودکای ما به یخ میگرون یا برف میخورن یا و به این طور مریضی هست کودکای ما. دکتر صاحب اقباله امزی موضوع یک نوی بندازین شما از ولایت غور. ما این دکتر اصلی کلینیک هستی چی نیست؟ شما دکتر سودانی موضوع در ولایت غور شریک کنید که اینجا می دکتر اصلا چی کار کنیم؟ به کاول بواریم یا پاکستان بواریم؟ خوبی غریبی از زمستان ما رهای ما بند هستید به خیلی مشکلات بیاد هست. این کودکای ما که هست اینجا کلینیک نیست، نی دکتر اصلا نیست گاب نیست.
تشکر برادر. بشنوین دکتر صاحب شما چی تفسیر دارین؟
سلام و خدمت برادر عزیزم تقدیم میدارم. تشکر برادرم که از ولایت غور به تماس شدن. در نقاط مختلف افغانستان، در ولایت های مختلف ما کلینیک ها و شفاخانه های محلی داریم و موجود است، ولی تا زمانی که به شفاخانه یا به کلینیک یا به دکتر معالج اطفال نازنین خدا را میرسانند، همو اهتمامات اولیه را که میتونن در خانه هم بگیرن، میتونن که تا یک اندازه صحت طفل خدا را خریداری کنن.
بله.
که شامل امو حفظ صحیح طفل است که حفظ صحیح طفل باید مراعات کنند، دست پایش درست بشورن، پاک بشورن، رویش پاک بشورن، زمان تشنام برن، پس دوباره از تشنام برمیگردن، دستایشان با صابون پاک بشورن و مایات زیاد برشان توصیه کنند، مایات برشان بتر، مایات ما هدف ما امو آب جوش،
بله.
چای، غذاهایی که مایی است مانند سوپ، شوروا، شوروای ترکاری، یار باشم توصیه کنم از بیرون رفتن بسیار زیاد که با محیط گردآلود و غبار و مرداری و کثافات از دور باید جلوگیری شود و بالاخره با مو کلینیکی که در نزدیکترین ساحه به خانهشان هست به اونجا مراجعه کنن و دکتر صاحب ان شاء الله هستن براشون همکاری میکنن و تبلیغاتشون صحتمند میشه.
دکتر صاحب در این مسائل خانگی که گفتین بعضی کارهایی را باید بکنن که مو بیماریشون کمتر شود، تربند کردن چطور است؟ مثلا بعضی تربند میکنه تبش که بالا باشه،
آیا
هم تاثیر داره؟
تقریبا 100% رول خود داره، البته فقط بالای تب طفل تاثیر داره، بالای سینه و بغل تاثیر نداره. تب طفل میتونن توسط تقریبا کنترل کنن ولی کوشش نکنن که بالای سینه طفل رو بگذارن، بالای بطن طفل بگذارن، بالای کفای پای طفل خود بگذارن و در بشونی طفل میتونن که هوا یا مود تکرار
تر کنن
و حساب نم بسازنش موضوع باز توجه کنترل کنن.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب که میداره شناده دکتر صاحب که بگویم که ما داره بزرگ میدن خودی دام لانیم سر خودی در میده سر بگره بشه.
برادر بفرمایی از کجا شما به تماس شدید؟
هلمند ولایت نه.
از ولایت هلمند. دکتر صاحب مشکل شما نگرفت؟
پشتو آمد
خواه سیدم دو رو صبح رو وقت گیگی؟
داره
این که
وقتی
که باید از دیگر تکسی این را ویولی
و دواجین در خیفت خواه. دکتر مجرد رو کردی؟ دکتر مجرد مقای ویداد میدیست و دیه دشته باز دشته در
خیفت رو در نکی خواه سیشو
تشکر. بفرمایی دکتر صاحب.
دا هم کمر در دین شکایت وکر چه کمر یا مرای درد وکر در سمر وقتی که در یومی اشکی که واقع ویل چه یو کل کیگی خو دا ده سینه و بغل او ده مره عراض علایم ده چه استونه بایی اغا گرون دردی و استونه چه بایی اغا کمرم درد کهی پکیوم درد کهی طول زای درد کهی خو اول ده مکروب چل تایی تداویشی دوای اخلی او ده درد دوای اخلی او ورسره اگه اسپورت هم کی چه دا شایان چی وشی انشالله اگه مریضی هم لره کیگی مریضی هم خکیگی.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب علائم و نشانه های بروز بازم سوال ما نیمه تمام باقی مانده. یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید.
ما از لوگر امروز تا مکان ماستم از مرکز لوگر.
بفرمایید برادر مشکل سانه بگوین.
سوال یک دختر که از سال خواب بود. من که مگه کلی دست سال میذره سر زیاد تخ میشه تکلیفش نه خیلی زیاد میشه باز هر دفعه که دوستان میبرن دوام میده خدا پیدا میکنه باز باز این مرحله رو تکرار میشه.
یعنی از زمان طفولیت یادت داشتن؟
نه از طفولیت نداشتم بعد من
برادر محترم در خانه ده یک کس مشکل سینه و بغل یا خصوصا مشکل نفس تنگی دارن؟ چند سال هستن؟
4 تا سال هستن. سلامت باشین دکتر برادر از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب بفرمایید.
تشکر برادر عزیز که از ولایت لوگر با تماس شدین. تفلکتون که سن 14 ساله داره دخترک است. یک تاریخچه متکرر سینه و بغل داره خصوصا حتما در ماهای سردی یا زمستان واقع میشه و زمانی که به گرد و غبار یا مصاب میشه و همو بوی گل یا شاید که سینه و بغلی شدید شد و تردید پیدا کنه. هرگاه سینه و بغلی یا سرفه که از بیشتر از 2 هفته دوام کنه باید ما 100% با دکتر مراجعه کنیم و یکی از مشکلات بسیار عمده اساسی رو ما رد کنیم و یا یک رو تثبیت کنیم تبرکلوز است که باید ما رو رد کنیم تبرکلوز. ما موضوع دوم موضوع همون نفستنگی است که نفستنگی از خود علاوه دارن داره سرفه میشه اساسات شدید میشه، بعدن اوقات تاو شدید زیاد نمی داشته باشه بلکه با میکروب و با مشکلات سینه و بغل و سرفه و یا و گلوندردی و تجدید پیدا میکنه و باید همو غذاهایی را که در خانه توسعه میشه باید غذا توسعه شود و یک تداوی دوامدار ضرورت داره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ترشت جنبار.
تشکر.
سلام های خدا من تقدیم میکنم.
علیکم سلام.
سوال ما جز داره. جز اولی است که سینه دردی از دود و یا درد هم پیدا میشه و یا خیر. و جز دومی سوال ما، بای وقت انسان با بیماری یعنی اکثر میدنه و گاهی اوقات که اکثر میشه سلطه میکنه و این چی رقم اصابت از این سلطه و بین سلطه و اینمی اکثر یعنی اینمی سندردی هم از این قرم سندردی پیدا میشه و یا خیر. و البته بعد هم با جز دوم برمیگردیم. دوم سوال ما است که در تابستان که بسیار در دوی وقت در ما سرطان و اسد هم سینه دردی بغلی پیدا میشه، این تأثیرش چیست؟ به احترام مخلص شما جمانگل خوشخوی.
سلامت باشین برادر.
تشکر برادر عزیز. سلام شما را، ما هم علیک میگرم و سلام برام شما علیک بفرمایین. سینه دردی سینه و بغلی مطلق نمیشه. کسی که سینه درد بود او سینه و بغل است. سینه و بغل چیز دیگه است و سینه دردی چیز دیگه است. سینه دردی میتونه که در اثر امراض مختلف دیگر هم ایجاد شود، مانند مشکلات قلبی، مانند بعد ضربه های دیده باشند، مشکلاتی که در معده موجود باشه، مشکلاتی که در خود عضلات همین سیستم تنفسی یا صدر موجود باشه ایجاد میشه. و سینه و بغل زمانی که پیشرفت میکنه و احساسات پیشرفت میکنه و تداوی نمیشه 100% درد سینه را ایجاد میکنه. و سوال بخش دوم شما که عدسه و یا سرفه بود، سرفه و عدسه هر دوش یکی از نعمت های خداوند است، یا بگویم یکی از عکسات است که در مقابل جسم اجنبی در داخل عضویت ما داخل میشه، ما باید دوره توسط یک سیستم باشه که ما پس رو بیرون پرتاب کنیم که عدسه و سرفه میباشه. و سینه و بغل تنها یک موسم یک مریضی زمستانی نیست، یعنی از سردی هوا ایجاد نمیشه، بلکه سینه و بغل از میکروب ایجاد میشه، چی در موسم گرما باشه چی در موسم سرما باشه ایجاد او سینه و بغل ایجاد میشه،
یعنی خود تغییر آب و هوا هم تاثیرگذار میباشه.
صد درصد.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بفرم. تماسشان قطع شد. دکتر صاحب بیشتر آیا سینه و بغل اگر دوامدار شد و باعث تخریب ششام میشه در بدن؟
ارگا سینه و بغل ما تداوی نکنیم، ارگا وایرس باشه یا ویروسی باشه میتونه آهسته آهسته تداوی نداره، خود به خود رشف میشه، خود به خود آهسته آهسته خوب میشه، ولی هرگاه میکروبی، باکتریا، فنگس و دیگر مشکلات باشه بلکه آهسته آهسته پیشرفت میکنه، باعث تخریب نسج دماغ میشه، باعث مشکلات بالای قلب ایجاد میکنه، مشکلات بالای معده و مری و بالای دیافراگم ایجاد میکنه، 100% مشکلات در آینده ایجاد میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده بعدی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. دو رسول
خب برادر عزیز ما اصلا من تماس گرفتن ولی سوالشان مشخص و در نشدن و آنها گفتن که اینجا شفاخانه نیست یا کلینیک نیست، جای جنگ زده است،
در
مورد بیماری سرفه و سینه بغل چیز نگفتن، ولی کوشش میکنیم که انشاءالله در اون منطقه هم راه پیدا کنیم و شفاخانه باشه و دسترسی پیدا شه.
زنده باشین دکتر صاحب. آیا سینه و بغل در کودکان و نوزادان باعث مرگشان میشه؟ باعث مرگ کودکان
اما قسمه که دیگر امراض باعث در اطفال، خصوصا اطفال که سن کمتر از 5 سال دارن، باعث مرگ و میر میشن. سه مرض بسیار عمده در نزد اطفال باعث مرگ و میر میشه. سوید غذایی، سینه و بغل و همو اسهالاتی که در نزد اطفال ایجاد میشه میتونه باعث مرگ و میر شه. که در قدم دوم همین سینه و بغل است. هرگاه با دکتر مراجعه نشه، والدین عزیز توجه خاص نداشته باشن، دکتر تشخیص رو نتونم، تداوی مشخص برش آغاز نشه، کورش مکمل برش نکنه، خدا نکده خدا نکده
باعث
مرگ شه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک شنونده بعدی ما رو خط هستن. بله سلام علیکم.
ما کلی ارکان چی داتو.
بله بله
سلام بخیر.
سلامت باشین. سلام علیکم برادر، بفرمایید.
وعلیکم السلام. زه ایمن ولایتم تکلا ولس ولیک خبر
بفرمایید برادر، مشکل سانه بگوین.
مشکل مداده چې زچه وانه شاو جوړه دلې چې وکړم بس نه را باندې لګی د تاسو ته نه دا غوښتنه ده چې ډاکټران ته مرغلم دوا یې راکړي دي چې دوا وکړم بس ګټه ته کې دوا ما چې نه کاټ کوم دا به تاسو مری دی هغه.
تشکر برادر، بشین از طریق رادیو بفرمایید دکتر صاحب.
دا مریضی چه دم ده سینه و بغلی، سینه و بغل مریضی ده، خب شاید دا نفس تنگی بهی چه یوزلی خکیگی یوزلی بیارزی. خب اول داسه شی چه یو خواه معایناتی شی ده سینه عکس اخیسته شی او ده وینه معاینه شی و پس ده تداوی شروع کیگی او دوامدار تداوی ده د سینه و بغل او د نفس تنگی لپاره دوایی دوامدار اخلی او هغه خکیگ انشاءالله خکیگ.
زنده باشین دکتر صاحب. بله بله سلام علیکم.
علیکم سلام. خود جان زول په خبره خمیم د خو زول ته او دا سوخه چې او مشم د دې تخیږي د پی دی تا تکلیف لري هغه څه ټول ته وو خلا خې د پارک کې هم څه ته چخري د شغدان زه پکې د ډاکټر سره لواجه چې د تاسو نن دلاره
خبرو داسې نو بغل ده.
يې
خا د مشکل څه ده؟
چې ته تاریخ دی د تخیږي خو ته څنګه او خو د تخیږي و تخیږي د پوکي ورته د شخیږي دا وایي چې ده.
خا دا مشوم څه کولای نه وروره
راځه ته څنګه کوشتو کولای دا وکړه.
خا صحیح ده.
تشکر برادر. ډاکټر صاحب بفرمایئ.
ای برادرمون کم تماس گرفتن، گفتن که طفلکشون 5 ساله یا 6 ساله هستن که مریض میشن و سلفه میکنن، باید ای معایناتش تکمیل شود که هایا سلفه تنها مربوط سینه و بغل نمیشه، بلکه سلفه مربوط مشکلات سینه هم میشه، مربوط به گلو یا دهن که ما شما میگیم گلوندردی است یا فرنجیت است یا تانسلیت است، مربوط دو هم میشه و مشکلاتی که از باعث نفس تنگی ایجاد میشه او هم باعث سلفه میتونه ایجاد کنه، بله نمودن جسم اجنبی باعث سلفه میشه، باید ارزیابی شود، فرق دیده شود، ولی خودسرانه باید ما دوا توصیه نکنیم یا واردین محترم دوای خاطرانه نگیرن، به خاطر که دواهایی که به خاطر مشکلات گلو داده میشه فرق میکنه، دواهایی که به خاطر مشکلات سینه و بغل داده میشه فرق میکنه و دواهایی که به خاطر مشکلات همین سینه و بغل که بالاخره باعث نفس تنگی میشه فرق میکنه، دوامدار گرفته میشه. باید که معاینات خونش شوه، طفل دیده شوه، که گلو نشست، تاو داره طفل نداره، به حضور با دادا مرمی تونه که عذابی مشخص خود بکنه و تداویش شروع کنه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
ما پشتونه داده چی دقا مخترم دکتر صاحب سخواه چی دقا شاد ولی پر انسان بندی رازی ولی پر روحی پششاد خود رخت کیزی.
بله شما گرفتین.
بله برادر محترم، موضوع بحث امروزی ما در مورد سینه و بغل است، ولی سوال دوازده فشار بلند یا مشکلات عصبی سوال کردن که در بحث بعدی
بله حتما روی این مسئله بحث میکنیم. دکتر صاحب، بعضی کودکایی که در طفولیت بسیار زود سینه و بغل میشن، آیا زمانی که بزرگ میشن تاثیرات منفی در وجود از یا باقی نمیمونه از اون علائم سینه و بغل که در طفولیت دارن؟
هرگاه طفلک سینه و بغل باشه و تداوی شوه و دوباره اون سینه و بغل مثلا نگیره، در آینده کدام مشکلات خود ایجاد نمیکنه و خوب میشن. ولی هرگاه طفلی که ما بگیم سینه و بغل است و به صورت متکرر و ریکرنت سینه و بغل شه و بعد بولن دوا بگیریم سینه و بغل شه و دوا بگیریم، باید علت اساسی از رو پیدا کنیم. به خاطر که خود مشکلات قلبی میتونه باعث سینه و بغل شه، باعث مشکل سینه و بغلی میشه، نفس تنگی میتونه که در اطفال که تاریخچه فامیلی داشته باشه
حساسیت هم میشه،
بخش دومی که سینه و بغل نفس تنگی که میگم نفس تنگی شما حساسیت هم میتونه باشه، هم میتونه سبب حساسیت باشه، هم میتونه سبب دواها باشه، هم میتونه سبب غذاها باشه و هم میتونه سبب فاکتورهایی که از طریق مادر یا والدین گرفتن از طرف ژنتیک، از طریق ژنتیکی میتونه باعث سینه و بغلی و مشخص نفس تنگی میشه. ولی و در آینده حتما به خود بقایای خود باقی میمانه. هرگاه تپلکی که نفس تنگی داشته باشه میتونه احساس بالا قلب فشار وارد کنه، میتونه بالا ششهاش فشار وارد کنه و در آینده مشکلات جدی و جدی‌تر ایجاد میکنه. ولی هرگاه تپلک تداوی شود، تداوی شه کورس والدین محترم، کورس دواره تامو میادش برای دکتر توصیه کرده داده شوه و عیبی صحیح در نظر بگیرن، غذاهای منظم برش بتن، مایات برش بتن، انشاءالله در آینده کدام بقایا کدام مشکلات ایجاد نمیکنه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
عبدالرحمنیم در کندهار بینید تفرم.
برادر در یک جای بسیار پر سر صدا است، یک جای یکم آرامتر بونید صدایتان فامیده شوه. امیر رادیویتان کم کنین، صدای رادیویتان بلند است. حالا درست شد، بفرمایید.
ما یک سوال داشتم که امیر در سرپا وقت سرپا که امیر چی هست؟ یعنی وقتی که انسان سرپا میکنه یا کسیم تابندی میشه؟
بله برادر محترم، کلان است این مریض یا طفل است؟
نه کلان.
چقدر وقت میشه سرپا میکنه؟
تقریبا یک ماه میشه.
یک ماه معاینه چه تکمیل کردی؟
تشکر برادر. برادر ما رادیو رو بلند ماده بودن، صداشون بسیار خوب نمیامد، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر عزیز ما از قندهار به تماس شدم، گفتم که یک شخص کلان هست، مسلفه میکنن، در اصلا سلفیش سابندی یا نفستنگی ایجاد میشه. هرگاه ای سابندی یا ای نفستنگی یا ای سلفیش به صورت متکرر یا مکرر باشه، میتونه که ما به طرف امو نفستنگی یا به طرف توبرکلوز فکر کنیم. ولی هرگاه این دفعتن ایجاد شده باشه، یک ماه میشه، مدت یک ماه یا 15 روز میشه، وقدر قابل تشویش نیست. باید دواهایی که به خاطر نفستنگی هم داده میشه به یک مدت زمان کوتاه داده میشه و دواهایی که به خاطر سینه و بغل است و هم اگر مشکل سینه باشه باید مشکل سینه و بغلیش تداوی شود. ولی در کایلا یا در کلانا بگوییم بیشترین سببی که باعث سرفه میشه اکثرا گلوندردی ها می باشه که باید گلوندردی ها تداوی شوه. از امو دواهایی که ضرورت است به خاطر آنتیسیپتیک، به خاطر میکروب اونها توصیه شوه، مایات استفاده کنن، از آب سرد زیاد استفاده نکنن، حالا وقت آیس کریم نیست چیزی خاص آیس کریم استفاده نکنن، از زمین شیرنی بابه که اکثرا چاکلیت کاکائو دار میشه زیاد استفاده نکنن و مایات گرم و سوپ استفاده کنن، ان شاء الله احساس بهبودی پیدا میکنه.
دکتر صاحب پیشتر شما به تروند اشاره کردین، بعض خانواده هستن زمانی که طفلشان سینه بغل میشه سینه چرب میکنن با واسلین و وکس تقریبا یکی میکنن چرب میکنن، آیا این تاثیرات مثبت داره یعنی که یا ای که منفی است تاثیرات می چرب کردن بالای طفل؟
نه خیر، نه تاثیرات مثبت خود داره.
بله
وکس یا واسلین که چرب میکنه سینه را باعث از بین رفتن میکروب نمیشه، بلکه سینه یا عمو عضلاتی که در صدر ما وجود داره اون نرم میسازه و طفلی که نفس میکشه میتونه به راحتی نفس بکشه، به راحتی اکسیژن بگیره و کارمونوکساید خارج بسازه، هم یک فایده خود داره. ولی به خاطر از اینکه باید میکروب گم شوه و تبش گم شوه باید تداوی پالیز تداوی میکروبی و طبی خودمون باید بگیره.
دکتر صاحب شما اشاره کردین در مورد از اینکه عینیت من نسخه گرفته شوه یک بیماری ویروسی است تا که زمان مثلا میاد خود تکمیل نکنه این مثلا از بین کاهش نمیبده وجود فرد، مثلا میاد از چه قدر است از یک روز تا چند روز با یک شخص دست سینه و بغل مبتلا میباشه؟
سینه و بغل از نظر هیستوپاتولوژی منواع مختلف داره، از نظر آناتومی منواع مختلف داره و بالاخره از نظر میکروبی هم میتونه ویروسی باشه، میتونه باکتریایی باشه، میتونه فنگسی باشه، میتونه حتی پارازیتی باشه که اطفال خصوصا زیادتر مصاب میسازه. ولی معیار از اینکه تا چی وقت است نظر به انواعش فرق میکنه، ولی به صورت عموم 5 الی 10 روز یا سپری میکنه. هر که ویروسی هم باشه ما تو نکنیم که ویروسی است ما دوا نگیریم بگیم خودش خوب میشه، تبش کنترل نکنیم، میکروب کنترل نگیریم نکنیم. زمانی که یک سینه بغلی ویروسی موجود میباشه، نظر به معایناتش که معلوم میشه، نظر به اعراض علامش که معلوم میشه، در پالیش باید آنتی بیوتیکی که به خاطر جلوگیری از دوباره مریض شدن طفل و اینکه انتان سانه مداخله نکنه باید دوای میکروبی رو هم ضد میکروب هم باید بگیره. و او سینه بغلی که ویروسی است او خودش آهسته آهسته هم او مدت زمانش که در حدود 5-7 روز و الا 10 روز است، نظر به سن طفل، نظر به مقاومت طفل، نظر به اینکه چی نوع ویروس است فرق میکنه.
دکتر صاحب فقط یک 30 ثانیه دیگه هم وقت داریم، غیر از دوای آنتی بیوتیک دیگه مثلا کدام دوای دیگه هم از بخاطر پایین آوردن تب اینا میتونن یا طفل استفاده کنن؟
آنتی بیوتیک هم به خاطر از اینکه کم میکروب مشخصه کس نظر به کلچر یا نظر به اعراض علائم یا نظر به سن طفل ما آنتی بیوتیک مشخص توصیه میکنیم که میکروب ما باید ما سبسایت کنیم از بین رو بکشیم. و به خاطر تبش دواهایی هست که دواهای تبر است که تب پایین میاره، مانند پاراسامول است، بروفین است، تب پایین میاره و مو کارها یا مفارت های خانه است که در بند است و